السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست نن دوشنبه ده د لړم یا قرب ومه د اکتوبر میاشتې 28مه د خبرونه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده په خبرونو یې پیلو وروزګان کې د طالبانو چارواکو خبر ورکړی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله اته کسان مړه سوي او بل ټپي دي د وروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا په خبره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پیښه نن سهار شاوخوا 2:30 سوې ده د پیښې علت د سړک خرابوالی شول سوی دی نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوي ته لیږل سوی ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومانو ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي له قومي مخورو علما کرام او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسېږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي
په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزڼ وهلي و چې ټول په ننګرهار کې وو خو سږ کال تر دې دمه افغانستان کې د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې باران او سیلابونه کیږي دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا پروان پنجشیر تخار بغلان کندوز سمنګان بلخ بامیان سرپل جوزجان فاریاب غور بادغیس او هرات ولایتونه پرون یکشنبه او نن دوشنبه به هم د سختو بارانونو تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د دې ډلې د عام روغتیا سرپرست مولوي نور جلال جلالي او په افغانستان کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر رابرت ډیکسن په کابل کې د هیواد په لور پرتو سیمې کې د روغتیایي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جلالي او ډیکسن په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې د اسانتیا او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو په اړه هم خبرې وکړې د دغو بحثونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي په افغانستان کې د برېټانیا سفارت روسه د طالبانو له روغتیایي چارواکو سره د خپل شارج دافیر د کتنې په اړه څه نه دي ویلي د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوولو ځواکونو لږ تر لږه څلور هغه ترهګر وژلي چې شک کېږي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یوه مرګونی برید کې لاس درلود په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل سوي وو په پاکستان کې میشتې جیش العدل ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی دی تسنیم د ایران سپای پاسداران په وینا راپور ورکړی چې دغه ځواکونو د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه څلور ترهګر وژلي او څلور نور یې نیولې دي د شنبې د ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی ګڼل کیږي پاکستان کې نن دوشنبه ماشومان ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو بل ملي کمپاین پیل سو اټکل کېږي چې شاوخوا 35 میلیونه ماشومان به د کور پر کور کمپاین پر مهال واکسین سي دا به اصل کې د چې په پاکستان کې د ګزن د مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ شوی او له دې سره هغه حادثې زیانمنې سوي چې له کلونو راهیسې د ګزن د ختمولو لپاره کیږي په پاکستان کې سږ کال د مثبتو پیښو شمیر 140 ته رسیدلی دی د لبنان روغتیایي چارواکي وایي اسرائیل نن دوشنبه پر جنوبي شهر ساور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي اسرائیل نن سهار د دغه ساحلي شهر په مرکز کې یو ودانی وشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نور ژوبل کړي دي د فرانسې خبری اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اسرائیلي چارو کارکونکو لیدلي چې د ژوندۍ پات سویو د ژغورنې لپاره په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی وو ساور د لبنان یو ساحلي شهر دی چې د خپل لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل شوی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دورزنی اوربند او د یرغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر څو باندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د غوړندیز د یکشنبه پر ورځ وسو چې پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سوي کسان خوشی شول د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویلي په لاس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی السلام علیکم. مغزی سکتا یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکتا کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکتا د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکړم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته ویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په حال اوریدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني را سره دی، کولی سي چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی سي چې استډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 200 112 15 40 01 بل نړیواله شمیره ده 00 200 112 15 40 01. اوریدونکو که د اړیکې واسنه لري یوازې مکتل لاندې اړیکه یا مسکال وکړي، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم باس پیلولو ښاغلی حدیث سره ډاکټر صاحب ستړي مشهیر راځي پیل لدین وکړو چې مغزي سکتا یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي.
سلامونه لوجن صاحب، بیا تاسو ته استاذو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډیر مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخه ته د وینې رسیدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یو برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسیږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخی نخانی هم لري. یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخی نخانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي، همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخی نخانی هم له ځانه خې
ستروک چې دی نخی نشانه به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنی چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکثر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول کې وایو چې د انسان د مغز په چپه طرف کې ستروک واقع شو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوام علامه چې ده هغه د ایده یعنی آرم، دا د راسته طرف یا چپه طرف هر طرف چې هغه نور دی نس کولای چې حرکت وکړي، یا مثال په ډول پښه نس پورته کولای د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو سر نه خلاصيږي، یا د مریض په خبرو چا سر نه خلاصيږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نس کولای چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو کله هغه علائم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید شبخانه پر ورسی ځای د اخیری توري د تید چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسی.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخې نخانی مو چې یاد کړي، دا مخکیل سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتا راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناستی یو دم دی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دی نس کولای چې افاده کړي، یا خلک د په ژبه باندې نه پوهیږي. یا یو دم مثال د لاس پر لاس یا په چپ پر لاس پر راسته طرف یا په چپه طرف مثال په ډول باندې هغه حرکت دی نورمال ډول باندې لري هغه نس کولای. مثال که چا ټلیفون پر لاس کې یا ټلیفون د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دی یو دم چپ کیږي ځکه چې راستا یا چپا طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضی وخت سټروکونه د پدې پر لري چې سټروک شدت څومره دي. بعضی سټروکونه چې دي چې موږ هغه ته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پر اساس طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې د حصے د منځ څخه ځي حرکت موجود دی مګر حصے د منځ څخه ځي مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید ونه جدي ونه نیول شي لکه غټ سټروکونه چې دي ځکه اکثره ډیر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو غنه خني خاني وویل دغه سکتینه مخکې هم د انسان په وجود کې داستنه کې نښانی ښکاری اکثره ناروغي چې دي یا اکثره نور ناروغي یا نور عوارض چې دي مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانی ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یا څه دغه علائم پټ ساتي همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکله د چیز انسان له ستروک سره یا حمله سکتي سره مخ شي په وجود کې داسې کوم نه خاني نشته چې هغه د دې سرګندوي وو کې چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتي سره مخامخ شي. داسې نه خاني شته
ستروک اصلا داسې دی خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی ډیر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر یې نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دوخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بل اخره سټروک رامنځته کیږي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علائم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست دی، یو دم د علائم پر ځي او نور د سټروک سره مخامخ. یعنی ساس خبره صحیح ده چې دا د پورت دښمن سره کولای شي ورته وایي، خو دا پروسس یې د کلو کلو څخه شروع وي په ډیر مواردو کې.
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لګ زر اوریدونکو ته واضح کو، اوریدونکو هم اړ کني سي استډیو سره وصليږي په څو ډول د استروکونه. تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلو د چې واړه او لو استروکونه، اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
دلبندی د استروک باندې استروک مهمه دلبندی چې هغه د انسان د مغز د اناټومي په پویدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوه لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مختلاري څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټیټ سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو کپداغه د دوه سرکولیشن او یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات را مبایزه کیږي، هغه د هر وجې څخه یې کپداغه او یو کې مشکل راځي، نو سټروک را مبایزه کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټری سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترون سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول کې په چپم د مغز په چپ طرف کې سټروک را مبایزه سي، راسته لاس پښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي، همداسې که پراسته برخه کې را مبایزه سي. په چپ طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز همالته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپ طرف کې را مبایزه کیږي، هغه مریضان د ژبې مشکل هم وسل لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورت کولای، هغه که راسته طرف کې که چپ طرف. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په د شاپ طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریور سرکولیشن کې یو سټروک را مپینسي سي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنا چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی سي او نور د په شاوخوا کې څه شان وجود هغه نسي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریور سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډیر مهم شریان قرار لري چې هغه ته هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسیږي چې په ډیر حیاتی دي. مثال په ډول د زړه مرکز دته موجود دی، د تنفس مرکز دته موجود دی. نو که په دا ځای کې سټروک را مبایزه کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډیر وختو کې بې هوښه کیږي او خپل هوښ ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پات نه شي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبد الله محمد یم تکندار خو یو په کابل کې مې بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر تاسو زما زغه رسول سلامونه وایم چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب مننه نن په سکتې باندې خبرې کوو مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده په دې خبرې کې وزکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه نسلی دغه د زمر خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو محمدی صاحب کله زر خپل ځای بدل کړي او بیا خبري وکي ځکه زموم غاګناور ما زموږ د خبرونه ملما هم غاګناوري کو تاسو خبري وکي ممکن غاګ مساموي مهرباني
وستانس
مو غاګ وځي سو مهرباني خپل پښتنه وکي
ما ویله مال مل خو خدای خدای روازي وله فرانکی دا د سر راک پټاو سو نی بیا بیا سره کور پروت نیم مړی نیم لاسو ملا څه مرڅ پښه مرڅ بیا چې څا څا ما وملګرو خبره نه څه کوله یا تنده کال پروت خبره نه څه کوله لاس پښه مړو نو چې په دا مرضی کې په واره کې دا د سختاده د مغزو ده کوي هغه د بل مرضی ده
خا کور ودان محمدی صاحب مننه ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
خدای دې ایمان قبول کړم محترم اسد الله الدین صاحب تاسو سلامونه او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ بس
ډیر مننه سلامات اوسئ مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدای پاک دې خوشاله کړم محترم اسد الله الدین صاحب لکه جاب له محمد صاحب ته تاسو خبرونه نه دا ورېدلې نو مر خو ستاسو د خبرونه مینوالي ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږ بجو څخه وروسته د ازادي رادیو نشرات چې د کټ بيخي کټ د ګرسره نه اورېد کیږي نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلال کې نو را به سم موضوع ته محترم اسد الله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدلو چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غواژ سره دغه ځای زخمي سي یا ام لا زخمي سي نو دا د ډاکټران ته چې ورته هغه مثال د خبرې د څه وټوي چې د مریض د امکان ست چې د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دغه چې مثال د خبرې د مغز سره دغه توای او بل زمير په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستا کنه چې مثال د خبرې څوک د مغز سره دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي چې مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا ست چې خپل مریض بوځي دغه دی پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دی
کور ودان زموږ غوړیدونکو اتل سیب الله الهمن نه اړیکه نیولې و سلامات او سي چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واشي بل غوړیدونکو راخلوستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
نودین صاحب سلامونه
علیکم السلام ستړي مشه
مننه خوشاله و سي محمد نبي احمدي منځه بغلان مزام ور محترم جوړو و سي
او محمد نبي خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله و سي البته ما خو یو سوال او نودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سمون ته شوایا ما سره موږ عامه چې لا به دې دخل کوټو شي نه ځاني ال دې شوای چې د قلب هو توای شي سم په قلب کې کړي د لګي کوټو وای کنه نو دا وګوره نو دې سره د اواز هم فرما لري نو دې سره په ماته سوالو نو دا چې څومره اواز مې نه تقریبا دا تر ازي زه تر خلک مې دل نو دې سره چې ذکر روان یانه مثلا دا ما تر ازي درب دیږي مثلا تا خبر نه غږه نه ویږي نو وګوره چې دا ځون لا صبر کوي او یو چې دا خلک دې نو چې په ورسې ته تر وخت کې کور باندې خبره خاصه او غمیا فرازي دې هغه سره موږ ورسې بيو خچيږي ما چې وګوره ځون لا صبر کوي ټول کې نو ورسې دا وزن په حساب باندې چې دا ډیر وزن دې باندې هم راځي چې چې وزن مناسب وزن نه تقریبا زیات وزن مني دې نه دا دې ما سوال نه من
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنه ځواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي راډیو ته وګي
بله سلام علیکم خو واسم بخیر خیر ته مخ په زبان تر څه بعد نکنه
کوم مهرباني وکي مهرباني وکي کوم ځای مالی کني ولی او د مغزي سکتې په اړه باندې مشخصه څه وایي مهرباني
نه زغلوس ما دولت بالون څه بعد نکنم نامي کوم نه خو نه خونه داره کی میشه کی مویره بور چیک کنیم ځلاوګری کنیم را یا برم په ډاکټر
تشکر ډیر مننه سلامات اوسه رادیو ته غواک شي حتما به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نخي نخاني تشریح کی که څه هم د خبرونه په سر کې مګرانا پیواچوله اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب استاسو پوښتنه جواب کی کور ودان چاړي کني صحیح اوریدونکو اوس هم تاسو یو شی باندې کمنی صحیح راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د اوریدونکو اړیکې نیولې وي اتمنه تاسو هم پوښتنه در سره لیکلی دی اول هم محمدی صاحب اړی کنی ولول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عامه ده یا په عامه اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دي همدغه وای د مغزي سکتې ناروغي دي او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پوښتنه وچی وای زینو حالاتو کې ټکر کیږي آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثه یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي محمدی صاحب تاسو وای بیا د اتل څخه بونور اوریدونکو پوښتنه باندې ورسته رانه وچو
بالکل محمد جی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړله سټروک که موږ داس تقسیم بدی کو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دی د فلج د وینې د کمبودی څخه رامبینځ کیږي یعنی هغه وخت د مغز یو حصے ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک راو باندې کیږي دا 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي او د 50% تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمد صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاوی چې په امه اصطلاح کو وایو نو یوازې د 50% تر 90% پورې ډیر وختونه دغه درګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي کوم مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلور څلور څخه یو دم 200-200 څخه ورسیږي نو په دغه صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او الته مغزي خون رسینه باندې کیږي دا د 50 خطر لاس فیصده پورې دي او هغه نوټ دی هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک راو باندې کیږي نو دا هغه یو پښتنه ده خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم ډیر فرق نه کوي که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکی که هغه د شي که لاسي که هغه په ژبه کې یو مشکل لمه وایست کیږي او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي یعنی هر څونه چې چابه کیږي باید مریض شپخانه ته ورسیږي او داسې شپخانه ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سیټي سکین سہولت موجود دي ځکه د دغه دوه سټروک تر مابین فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی څوک نسی وایلی چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي خطر نه مابین سوي دي او کدا سټروک هلته د یو شریان د بندش نه خطر نه مابین سوي دي یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته موجود دي او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي ما د سوالونو مو ولیکل سوالونه خورا ډیر و نو دوم ډېر ښه سوال وکړي د ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي او د ټکر په څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي موږ باید فرق وکړو دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته یعنی اټراوماتیک دي یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته سوي دي بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته سي او د مغزي خون ریزي ورکی خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو مګر علائم کې ډېر فرق نور کوي
که ډاکټر سمیر باندې که تاسو غږ راځي خبر یو کې د اتل څخه پښتنه هم جواب شول یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثه هم چې انسان ته پیخیږي د دې لامل کېږي چې انسان سکته وکي یا سټروک پیراشي لانډک د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي او کله ناکله وای د غم په زینو پیخو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړوي هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځي یا مثلا د غم نور پیخي د وزن او د غم په پیخو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځ تل د هم وای سټروک دا او ک ممکن نور ناروغي
لکه پروگرام په سر کې چې موږ وویل د stroke خپل risk factorونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وښیو. یو هغه risk factorونه یا هغه علائم دي یا هغه risk factorونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې risk factorونه دي، مثال په ډول ورک فشار دي چې سړی کولای شي ورک فشار کنټرول کړي، شکر دي چې سړی کولای شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو risk factor دي د stroke په درلودلو کې. یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غوند صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک ډیریږي، بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي، د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری، د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی چې کولای شي هغه کې تغیر راولي، او د دخانیاتو استعمال بعضی هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه کې څړې کول نس کول چې تغیر راولي. د مثال په ډول سټروکونه په نارینه کې د شوزو په نسبت باندې ډیر دي، دا هغه یو داسې ریس فاکتور دی چې څړې نس کول چې تغیر راولي. عمر، د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي، نو پښتنه بالکل صحیح ده او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب. ورسته بیا لګزره په دې هم تام شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي سره خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو. ل نیک مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنه جواب کو، ځکه دا موضوع مهمه ده په افغانستان کې او په نړۍ کې پیخي هم زیاتېږي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي تو خسه مهرباني.
من نن ورځې صاحب تاسو ته مرګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کی هلي احترام اپرند کوم. نو مرګره محمد صاحب او تاسو صاحب محمد صاحب دې شپتنی وکولې واقعي موږ هم د غفتنی په ورکه کې خو مفتوته کې هم لكم محمد صاحب سو وي دا سپیشي وي د پلانې په سر کې راک پښاو سو نو دا پیښه دي د کیږي موږ محترم ډاکټر صاحب د خدمت په ستنه دي نمبر کله سي په دې مرزي باندې او څوک مساحت سي نو ام مخکې دې سي موږ به یو کلینیک ته ورسو یا یو مرکز ته ورسو تر هغه پورې موږ څه تدابیر ونسو او د دوه لپاره څه شی لازم دي او وهم دا ایواز سپینزیری او کلان سال خلق دی مرز بندی اختکیز او ککشنیان و تم تیشیجی از مفت وطن که خو تروس پوری دا سی اکثر دو وقتو پا سپینزیری او کلان سال و پا دوگو که پیشیج او یو پشتان پترس که دا هم دا سی آیا پا کابل که دا سی کلینیک ستا سی مرزی ورسو او زر پرزر پوری دا 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 پارا علاج بسی او دا پتوان وقت که انسان هلاکی د سمعاد لري نه لري نو د پښتنې دی مننه.
کور ودان تو حساب لري مننه. سلامات اوسې. مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې لقابل نه هم یو میرمل ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای و. هڅه کوو چې د خبرونه په پای کې کچرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نه خلاصي بیرته راسي او په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي. په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري، الته ملګری دوستان شته او سره په امکاناتو خبري وکړو. بل اوریدونکو راخلوس تړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
ډیر مننه لودین صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب سلامونه نیکي له احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتیم له زابل ورته میاړي کنيولې د یو درې پښتنې مدله قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي، او دوم سوال دغه د سپښو ځو نارینو کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري، او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینی وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي.
کور ودان نو وخت سپ ډیر مننه. سلامات او سیوالې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو او ردونکو راخلو چې منتظر پات نه شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، له ډیر وخت په سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډیر مننه. سلامات او سی تاسو هم ستړي مشي. مهرباني.
خیر سی البته کشمیر خان زرملوال ام لخیبر پښتونخوا ری پر نه امریکا نه ول محترم لودین صاحب
زرملوال سپستړی مشه مهرباني وکي تاسو ات منځ موږ بس تعقیب کړی دی په مغزی سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوي چې د اکتوبر 20مه نه 20مه نړیواله ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډې جوړیږي تاسو د مغزی سکتې په اړه څومره په هیګي او په اړه مشخصه پښتنه هم لري مهرباني
نو محترم لودین صاحب د زړه سختي او د مزغو مزغو سختي چې مثلا د غیاو دم سي سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دي ته موږ وایلې شو نو که چیرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خو چې دي دغه خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي ډېرې سختې ناخوالې یعنی په دا ټول د 15 کالو کې موږ ډېر وکړېدو زبرېدو خو لنې کمرغه اوس هغه سي مشکلات نشته لکه څنګه مخکې شو نو زبر راسه ما دا خپل خبره به نور په مخ باندې بوزه مدیدی ما خپل فکر او نظر باندې دا غډیر د غړ شی استعمال کوي مثلا یا چربی یا د وازګي استعمال کوي زیات کوي په دا زیات غړ خوراکونه ډیر کوي د دې وجه هم دا کېدل شي تر کومه جهه څه معلومات لرمه او بل دا د ډیر خپګان او ډیر غم په وجه باندې هم کېدل شي نزل ډاکټر صاحب محترم ندیما د پښتنه د محترم لودین صاحب کچیرته وین یو انسان ورزش وکي وګرځي را وګرځي دا د مرس په منځولو کې څومره مهم رول ادا کوي دا مې پښتنه او محترم لودین صاحب
کور ودان زرمل ولسب سلامت او سي اوریدونکو مننه چې اړ کې نسی راځي یو شیبه انتظار وکي صبر وکي چې ډاکټر صاحب دغه پښتنه جواب کړي زکه بیا به نور اوریدونکو وروسته راوخلو پښتنه ډیر شوې کله چې پښتنه ډیریږي لږ زره لمغه هم لورې ورکیږي چې کومه پښتنه راوخلو ویر ور سره وی چې کومه پښتنه را نه پات نشي خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلی یاداشت کړی دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پښتنه لیکلی ما هم لاندې یاداشت کړی دی د توخې سب پښتنه به پایل کو
زه باید په جواب کې دا وایم چې د سټروک په تداوی کې تر ټولو مهم ترين شی چې دی هغه وخت دی هر څومره چې چابک مریض شپخانه ته ورسیږي وونه د آینده ژوند د سی کېدو او د ژوند کې دوه امکانات دیږي موږ په ټیپ کې وسیله لرو مخصوص په سټروک کې چې ټایم از برین یعنی ما واستې دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تعویق راځي خو هغه د مرګ چانس دیږي نو هر څومره چې چابکی چې باید مریض یو شپخانه ته ورسیږي زه بیا تاکید کوم چې داس یو ځای ته اکلن ورسیږي چې حالت د سیټی سکین موجود دی دا یو پښتنه او دوامه پښتنه چې مالیکانه دا هغه دا و چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوښنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سیمپل وړېدو سره د سټروک دی دی یعنی په اویا فیصد مریضان چې دی هغه د 15% څخه دا بیا سم کډو په مو کې شاوخوا کې خو دا داس یو د یو قانون په شکل باندې سره نه سوی لای په اخیرو وختو کې ډیر داس مریضان هم راځي چې هغه ډیر ځوانان د پنځه ویشت شاته د ډیش کلو په شاوخوا کې مرمر مریضان درلودلي چې هغه د سټروک عمله تیر کړي هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت دی هغه دا ډیر د سیمپل وړېدو سره دی دی درېمه پوښتنه چې هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي زه به بیا پر غوښتنه کوم باندې ولر تاکید وکم دا د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرمابین سي چې هلته د زړه د حرکتو د تنظیم مرکز دی هلته د تنفس مرکز پروت دی ک په هغه وخت کې طبي تدابیر ونیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسیږي چې هلته مالجه وسی نیوي فساد مریض د منځ څخه وړي یعنی بیا د مالجه څخه په لاس سټروک نیوي فساد په نورو سټروکو کې اکثره وخت ک سټروک کوښنۍ او تر شپخانه پر ورسیږي مالجه وسی د سټاتستیکس ته مطابق د 40% مریضان مري خو کوم دا مریضان ته شپخانه پر ورسیږي نو ډېر غټ احتمال دی چې خپل ژوند له لاسه ورکړي نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم هغه تنفسي التهابات د مثال په ډول نو امید څه چې د توخي صاحب
څه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته زه فکر کوم یو نه بلکې ډېر شفخانی به وي چې په دې برخه کې وسکار کې ځکه افغانستان په تپ کې یو شمیر پرمختګونه کړی دي خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي ځینې حالات کې دوی ډېر مغلق ناروغي هم تداوي کوي ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب کابل کې د مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته حتمان د مغزي سکتې د درملنې یا د مغزي سکتې نه د وروسته حالات د درملنې لپاره
ولازم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکن د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي په دا وخت کې باید ډیر مریضان کې د مغزي خونریزي ډیر غټي باید یو عملیات سي ترڅو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي نو دا غیم امکانات شته او د دغه نورو ستروک په اړه کې زه خورا ډیر معلومات نه لرم ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللي دنیا کې هم په اخیرو څوکلو کې ډیر شه دا وایي راغلي چې مریضان ته پر ډیر سم وخت باندې شفخانه ته ورسیږي نو هغه اکثره مریضان چې ډیر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپل پښو باندې نو په افغانستان کې زه په دې اړه کې خورا ډیر معلومات نه لرم
کور ودان مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاری چې چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سي یو پی کې سره مخامخ کېږئ نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوي ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي کاغه د ولایتونو په مرکز کې وي کې د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي حتمان تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې حالت دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم تاسو ناروغ ته رسیدګی کیږي خالد نو وخت اړیکه نیولې و ډی درې لاندې پښتنې درلودې وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او د غراز په نارینه او خځو کې د نخونی خانو څخه توپیر شته او کنه او ولې وای د مرګ لامل کیږي
و ادم ډیر شپ پښتنې دي د مغزي سکتې څخه وروسته کانته دبیر د سټروک تداوی چې دا عمومي صورت مو په دوه برخو باندې وشو یو هغه تداوی چې په شپخانه کې تر سره کیږي چې هغه اکثریت د 15 څخه تر 20 ورځې پورې مریض بستر کیږي په شپخانه کې او زه د خپل تجربې څخه درته وایم دا موږ مخصوص د سټروک نیوټن لورو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي الته ټول تداوی کیږي او دا غت خورسته په ټول مهم شی چې دی غیر ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده فیزیوتراپی په دې معنی چې ک په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي نو دلته باید باز ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی ترڅو وکولای شي چې دا لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل اخوانی حالت راورسیږي اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر 3 هفته پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي او نو دا اوله پښتنه دوامه پښتنه د نارنه او د شوزو تر مابند توپیر پښتنه کړو کومو مسورات ستروک په نارنه کې ډیر دی د شوزو په نسبت باندې مخصوصا په تر 65 عمر پر رسیږي د شوزو د ریسک کچه خورا کم ده د نارنه په اندازه باندې او د 55 کلو څخه وروسته چې د هورموني تغیرات رامنځته کیږي بیا نو د شوزو د ستروک ریسک هم ډیریږي په کلینیکي لحاظ باندې ډیر فرق نشته ځکه د مغز په اړه برخه کې چې دا سکتای یا د فلټر مو بیسي کیږي نو دا غچ په طرف د خرابې بایس کړی
او وای والد مارک لامل کېږي د ناصافي مارک لامل وای کېږي البته فکر کوم د مارک لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې ځکه تر 15% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي
بالکل واردی بالکل د ناڅاپي مارک الاتې ډېر وخت دی چې لکه مو وخت چې ما یو لری اشاره ورته وکړل چې ستروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامپینس چې البته د انسان د ژوند ډېر حياتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ویټوبرو بازیلر ستروک موږ وایو فارغ صورت کې نیوی فساد انسان د منځ څخه وړي په دا خاطر چې البته زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نه سي ورکولای، د تنفس مرکز کې کله سټروک راو باندې سي تنفس مرکز نور کار نه سي کولای. ډیر مریضان چې دي که هغه د مغز په نور برخو کې سټروک راو باندې سي، چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستوني کې موجود دي، چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوې یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې، او دغه د معدې څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او دغه د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خواړه تر ډیره دغه سپینې غوښې یاواز دي چې خوړل کېږي، دا د باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کېږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د ستروک په مخنیوي کې.
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډیره ښه پوښتنه ده او ډیره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډیر تدابیر دي چې د یو د اوغو څخه هم سپورت دي، نو وای که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري، مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د ډبلیو ایچ او ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اکلن دیش دی کې په هفته کې درې واري سپورت وکړي، هغه اطمینان دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حمله په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازې چې لګه شیبه اوریدونکو ته بیا نوبات ورکو، اوریدونکو له نیکمرغه چنن ډیر دی او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته واګی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه قبول کړو او څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه محمد اشرف، اكو دوه سکندرای نه ترغنده او فالیس سره ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې خبرېم وکړلې دا محترم ډاکټر صاحب شه خبرې پر وکړلې، سلامونه مرته وایم. نو یو مریض زنانه مریض دی چې زمرد همسایګانو نو دلته ډیر وخت څخه دی مریضو بیا خپل ګورکول چې دا اعصاب ورګ دی، دا ډاکټران ته بوتي نو ډیر وخت د وای په وکړلې غوړ ته جدا شکیږي یا انټروسه پټاو څو نه دی یا اندارګ، نو پرته چرواستي اوس بیا څه فرق نشي کولای، بس د شیدو خلک له کار شیدو فرق ورپی نو فرق نشي کولای ډیر څه کلیپ دی. نو د ډاکټر صاحب سیم مو فصل دا او شتنه ده شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه ته نو یو برابر کو کېدل شي دغه ده اصاب راګ پټاو سوی انسان جوړ یادلای شي چې دا وای په وړي نشي جوړ یادلای. نو دا مریض سره د املا صاحب په کور کې دا مریض ستانو ډیر سره په تکلیف دي، کله دا مریض ترام معلومات راکې چې موږ څه تداوی ورته وو دا
مې وښتنه ده. حق دوست صاحب، تاسو لیکه کې پات شایز کده موضوع به ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنې ولري زکه دا موضوع د سه فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سره حق دوست صاحب سره خبرې وکړئ، د دوی دغه د ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوښ وي.
زه به تاسو خبر سي دي چې معلومات ته ضرورت من نور هم ني کزر لږ سم پیدا لېمه مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب
کړئ. صاحب محترم، اوس تر دغه دوره کې دلی دي چې خوراک نه شي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه خوراک کوي، د شیدې ورکی نور یعنې هغه نور خوراک نه شي کولای.
ښه، په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نه شوروالای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نه شي ورکولای یا خبرې نه شي کولای؟
محترم ډاکټر صاحب څنګه څه خبري کولای شي خود مغزي څخه پر دغه دغه منځکا باندې بس درد کوي تر و مغزي و داسې یعنی دغه لاس شو معلومات نه تر اوسه نه دي کړی چې کار خبره
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سترو کې څو په دوه پیژې کده نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسای چپ طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلان یو سی ټی سکین د سر د باید وسی یا که تر ټولو ښه خبره دای چې وای ام آر آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی او یو څوک چې خوراک نس کولای د خوراک ډیر علائم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درم وبینځي سي خو دا چې سټروک یوازې یا د مغزي راکالت پټاو سوي وي او یوازې څوک ونه کولای سي چې خوراک ونه کی دا ډیر امکان یې کم دی که مغزي راکالت چې وي په صورت کې اتمن نور علایم مشتره لري د مریض د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم خو زنانه مریض دی خو دا شي څه وخت دی دا شي اصلي ته دال نه راته معلومي
مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور ودان د غوړیدون کې هم مننه حق دوه سبنه حق دوه فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی خده چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان وخصتل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامې چې تاسو یاد کړې د ډاکټر صاحب په ټکو د علامې سل پسلو کې دی اغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی په هر حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوزي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اړیدونکو هم سټډیو سره وصل دی خدي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې دا هم فضل مین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړې چې وایزه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري کله هم ډیر خفاشي یو چپاپ لري راځي چې ساري ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوشکیږي او بیا لخلي وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوشوي وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وایڅوي
د دوی ښکاله دی او چپکیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي
bale
پدوانانو کې لکمایز پر مخ هو له سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې دوه وشو پنځه وشو دي ښکارلو کې د سټروک په ډیر کم پیژېږي په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعض امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي او دا چې سړی چپکیږي او د خلیه څخه وینې راځي دا خورا ډیر علائم لري د خلیه څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمات خره مبد کېدلای شي د مړی کې د بعض رګو د مشکلات خره مبد کېدلای شي د ینه بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خلیه څخه وینې راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي نو په دې ځکه سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي د داسې جټکاوی سي جوړ کی او کینور کی او بیا چې د بیرته راپورته سي د خلیه څخه داسې زګان یا کفان نه داسې راځي د مثال په ډول لکه د مرګي په حمله کې نو دا چې 2 ساعت بعد د بیرته راپورته کیږي دا حتمان باید د نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دا غسه لایې مرته پیشي
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسی او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتنې مطرح کوي بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګان شمیر هڅه کوي چې اړیکه نیسی خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو باید رورو با سره راټول کو پاتې ورسو یو نتیجې سره ورسو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخبري وکړي په نخونی خانو باندې تام شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطرناک دي راځي لګزر اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سشوله دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که تام تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه یې پروختون کې ساتي ناروغ بیا هم رخصتيږي اما په خپل وخت سره بیا راځي اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپی یا هم د ریهابلیټیشن مراکز وته په افغانستان کې بیا دغه سي اسانتیاوي نشته، اسانتیاوي یو څه کم دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوي نه لري یا هم که اسانتیاوي ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پیږي چې کله ناکله دغه تداوی ډېرې پیسې غواړي او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي. متاسفانه نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد تعقیبي درملنې وشي، او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب کومه چې ورته اشاره ورته وکړه، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسی ده. هر څونه چبک چې مریض وي هغه باید شفخانه ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانه ته ورتګي حتمی دي. اقلن کاغه د یو سی ټی سکین او یو انجیوګرافي د لپاره ولاړ سي، هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دا علائم چې موږ وخت باس پر وکی چې هغه د لاس د حرکت مشکل یا د پښکې د حرکت مشکل وي، یا څوک په دیپ کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سمجھیدل، یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلای شي باید شفخانه ته ځان ورسی. اکلن باید د سر یو سی ټی سکین باید وسی چې پاره کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه وي دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق لري.
بالکل صحیح خبره. سټروک ډیر جدي وي په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضي سټروکونه چې دي هغه حتی څلور ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضي غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه باز وخت مشکل ای، خو دغه هغه شان چې ډیر ضروري دی هغه دی چې سټروک رامه باندې کیږي، مریض باید شفخانه ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي، ځان ورسي. اکلن باید د سی ټی سکین د سر وسیک تر ټولو ښه خبره خو ام آر آی دی، خو ام آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې، یعنی په مادي لحاظ باندې د چا ډېر وس نه پرسیږي، او په ډېر وختو کې د ام آر آی نه موجود. نو اکلن یو سی ټی سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ ویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسی. هغه دا چې ډېر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو، نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوی واخلي. ډېر مریضان چې شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه خبر، نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهېږي چې شکره ستا باید د شکرې تداوی باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامبایسي کېږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامبایسي سي. ډېر وخت سړی دا نه سي، مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهېږي. اکثره وخت صرف دومره پوهېږي چې زړه ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په داسې صورت کې هم ډېر مهمه ده چې د شفخانه ته ځان ورسي، او د زړه اکلن یو سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکت باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود دي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوی واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل سټروک دي.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یا اوریدونکو راغله ډاکټر صاحب بیا به بحث راټولو. د غوړیدونکو ډیر منتظر پاتې دی په دې لچې وکولې سو پختنې پلانډو کې وره مهرباني وکي آزادۍ رادیو ته غواګي.
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر درد سم مشکل ده
خا کور ودان مننه د غوریدون کې ډیره لاند پښتنه درلوده او پښتنه هم داسې ده چې ممکن ډیره عمومي جواب شي ځکه سردار خو ډیره ناروغي دي چې
زما یو پښتنه ځنی وکم کده غوریدون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني موږ سره وصل ده غوریدون کې
شدید سردردي ک یو دم رما به ست کیږي نه هیڅ سردردي موجود نه یو دم سرداس یو دم رما به ست چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی ستاسو د سوال مفهوم دا دی او ردونکو فکر کوم چې وایي
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکه مر سره پریکو ځکه وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاندې تبصره ورته کوي بیا به بحث راټولو
سردردي چې دا سردردي مریضان اکثر وخت دا سردردي سره راځي وایي چې زه هیڅ سردردي نه پیژنم او دا سردردي راته پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل نو هغه مرزان څه معمولا مو پښتنه کوي چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د دوه درې تر لس پورې لس تاسې سردردي د چا په ژوند کې نه لیدل پدغه کې څومره دقت کولای شي چې وایي نو هغه مرزان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دا سردردي اکثره وخت د مغزي خون ریزي څخه رامنځته کیږي مولته په سفر کوم ډول هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې خون ریزي رامنځته شي ډیر وخت دا سي علائم هم حتی نه لري چې شادي کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په شب کې اول علائم چې ده هغه د شدید سردردي دي یاندا هم یو د کسړی وایي چې د مغز د خون ریزي د علائم څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر سبیا او بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالي لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین څو ډېر مشترکات شته هغه ریس فاکتورونه چې وختي ما وویل هغه چې په ستروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم سید کوي دا ریس فاکتورونه که په لاند په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرو د زمان سره تنګیږي دا شریانونه کده زړه هغه کوچنی شریانونه وي او کده د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې ستروک رامنځته کیږي کله چې دا عیني شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي مګر میکانیزم د نګات څخه دواړه عیني شي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې د شریانونو قطره نسبتا د زړه د شریانونو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حمله سره ورته دی دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
د سپومومي شکل باندې څوک نه سوای لای چې یو د بل څه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوشنی مینر ستروک خطرناک ده دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبین سي او قلبونه کولای سي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دوار کار پرځي او که په مغز کې یو پاستروکرام باندې سيسي هغه صرف یا شایع لاس فنجيږي خدای پر قلب باندې ډیر اثر نه لري مګر د قلب اثر چدي هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه
بینو
مغز ته پمپيږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلود چې په تر اتیا 50% پورې د ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکړي څو وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
ښه غذا سالم غذا صحیح غذا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمېدو تدابیر ونیسي
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیره مننه اوریدونکو ک تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلې وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کول شو تر 15% پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وردی هغه د چې تاسو باید منظم خوړو او خوري په خوړو کې توازن په نظر کې ونی سید غراز الکتر لګه په دریو میاشتو کې چیرته تاسو شکر لری لوړ فشار لری یو ځل لابراتواري معاینه وکي او دغه ورزش او دغه راس فزیکی فعالیت هم دغه ډول ناروغي په مخنیوي کې خپل وانډ او رول لري کور ودان چې تر دې دمه موز موګه ملتیا وکړه او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې مغزی سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوه یو ځل بیا ل خپل ملما په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادی صاحب څخه ډیره ډیره مننه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو څپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره